په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. زه شاهین منیر یم او تاسو ته به دا یو ساعت خبرونه کې هرکلی یم. په خبرونه کې حال درکوو. په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید، په کراچۍ کې د لوبو د ټوپکو او تماچو پر ضد د بیدارۍ کمپاین، نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه کیږي، سبا د صدارتي انتخاباتو لپاره به دغه اړه به تفصیل درکوو. د سیمې نړۍ په اړه به نور راپورونه او تبصرې هم شته. خوړمبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په شمالي وزیرستان کې پر ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال بجل شوي دي. د خبر ایجنسی په لنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو د اف سي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې یو سرتېری جوبل شوی دی. امریکا ویلي دي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې بانن په واشنگتن کې پیل شي. او ستا خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ مشکوک وسلوال وجل شوي دي. په میرانشاه کې د ځایي انتظامی او چارواکي بیګا مشال لیډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي دي چې یوې بی پایلټ الوتکې تیره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو په مرکز دوه توغندي وویشتل. چارواکي زیاته کړه چې وویشتل شوي کسان یې نه دي پیژندلې. بلخوا تېر مازدیګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قافلې یو ټرک په بنو میرانشاه نسکور شوی چې پکې سلور سرتیری مړه او تلس جوبل شوی دي. د خبر ایجنسی په لنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو د اف سي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې یو سرتیری جوبل شوی دی. د خبر یو سرکاري چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي تیره شپه د خبر ایجنسی په لنډی کوتل خوګا خیل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د اف سي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو سرتیری جوبل شوی دی. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې یو اولسي وګړی هم جوبل شوی دی. د پیښې پړه لاچا په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان په زابل کې تیر ماښام د سړک په غاړه د یو چاودنې له امله لس تنه وجل شوي او یو لس نور جوبل دي. چاودنه تیر ماښام د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د څلورو پولیسو په ګډون یو لس عام وګړي وجل شوي او لس نور بخنه غواړم چې پکې لس تنه وجل شوي او یو لس جوبل دي. په وجل شوو او ټپي شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیګا مشال لیډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د ټپي شوو کسانو زیاتره برخه ماشومان دي.
تلاشینو په سیمه کې رامنځته شوې ده. البته قوات د غاړې ماینو سیمهییزو پولیسو بسال قمندان چې مجاهد نومېږي په هغه د هغه په رنجر موټر ریموټ شوی ده او په پایله کې خپله مجاهد او دوه ساعتونو کې شهیدان او ورسره په څنګ کې شپږ تنه ملک خلک چې په هغه کې ماشومان او ښځې شامل دي شهیدان شوي دي.
تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان په فیصل آباد کې په دوه جدا مېلمستیاو کې د زهرجنو شرابو د سکولو له وجې د مړو شمېر اتلسو ته رسېدلې او ګڼ شمېر نور اوس هم په هسپتالونو کې موجود دي. په فیصل آباد کې چارواکو د اتوار پر ورځ ویلي چې د پیښې متاثره شوي تېرو اونۍ په پیل کې په یو ځای کې په یو کلیزه او بل ځای په یو خصوصي مېلمستیا کې د شراب سکولو وروستو بې هوش شول. د فیصل آباد د پولیسو یو چارواکي جاوید احمد خان فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې له شلو زیات کسان د سیمې په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. پولیس وایي چې زیاتره متاثره شوي خپل کورونو ته د بیرته تللو وروسته مړه شوي دي. د کراچۍ ښار په پښتون میشتو سیمو کې د اختر نه وړاندې د ماشومانو د لوبو د تماچو او ټوپکو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین یو غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرسټ پیل کړی. د یادې ادارې مشر ارشد خان پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په اختر کې زیاتره ماشومان نقلي وسله اخلي او دا د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز اچوي.
نمنګ دا کمپین دې ته پاره چلولې چې دا ماشومان چې دي د اصلي نه لری شي کتاب تر نږدې شي. موږ پمفلیټ یو مولا ګولې په دې خپل ایریا کې موږ بینر یو مولا ګولې او بیا په ټولګو په ټولګو باندې موږ خلکو له مرزو جمعتونو ته مرزو خلکو ته وو چې دا داسې خطرناک شي.
ارشد خان زیاته کړه چې د یوې اندازې تر مخه د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې تیر کال د اختر په موقع د 2 کروڑ روپو نقلي تماچې او ټوپکې خرڅې شوې وې. په پاکستان کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کوي. دا غونډه به د چیف جسټس دوست محمد خان په مشرۍ کې وي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسولیتونه یې په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغان ځواکونو ته سپارل شوي وو استول شوي دي. د برطانیا دفاع وزارت پرون منلې ده چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې 2000 افغان سرتیرو برخه لرله او 80 برطانوي پوځیان د مرستې لپاره ورسره وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې بعد د ګل پروس نا وخته په واشنگټن کې لسره پیل شي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی جنسا کی په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شخصي توګه له دواړو خوا غوښتي چې خپل استازي واشنگټن ته واستوي چې د سولې خبرې لسره پیل کړي. جنسا کی ویل د اسرائیل لخوا د دې هیواد عدلي وزیر او د فلسطین مشر استازي صاحب اریکات او محمد شتیبا په دې خبرو کې د دواړو لورو استازیتوب کوي. د خبرو د اعلان وروسته لاغي شوې چې د اتوار پرځ د اسرائیل کابینه پر دې رسا شوه چې یو سل او سلور فلسطینی قیدیان به خوشي کړي. ریپورټونه وایي د لیبیا په ختیځ ساحلي ښار بنغازي کې دوه لوی چاودنې شوې دي. دا چاودنې تیر ماښام د عدلي ودانو ته نږدې شوې دي. د چارواکو په وینا په دې چاودنو کې لس تنه ژوبل شوي دي. له چاودنو وروسته په بنغازي کې سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه یې وکړه. او وروستی خبر دا چې په مصر کې د تیر اونۍ په پای کې د خونړیو پیښو وروسته د هیواد موقت ولسمشر وزیر اعظم ته واک ورکړي چې پوستا د ولسي خلکو د نیولو اجازه ورکړي. د اتوار پر ورځ د ولسمشر لخوا د جاري شوي حکم تر مخه وزیر اعظم حازم بیب اولاوی ته واک ورکړل شو چې د قتل پرته د بیړني حکومتي امنیتي عدالت نور ټول احکام معطل کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لډونه ورېده چې نیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. شمالي وزیرستان شوال کې د امریکایي ډرون برید له کبله شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په کراچۍ کې د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد پولیس کې د بیدارۍ لپاره د کمپاین پیل شو.
نو موږ دا کمپاین دې لپاره چلولې چې دا ماشومان چې دي د اصلي نه لري شي کتاب ته رانږدې شي.
د حکومت لخوا د ګرځنده عدالتونو پرانستل آیا دا به د غلطه د خلکو ستونزې هوارې کړي شي؟
پکار دا دی چې دا زموږ صوبایي حکومتونه او د چکن زموږ صوبایي های کورټس دی خپل عدالتي نظام چې آلریډي موجود دی هغه کې بهتري راول.
په روزو کې د سیزونو لوړې بیې دغه موضوع سیړو زموږ په ونی زخ پرونه ستونزې او سرکار
چینی شو یا غوړی شو یا د سینور بغیره شو زونه شو هغه ورګ شي غیب شي نه ملاوي و یره راغلی نه دی یا سنور سم مسائل او ریټونه هم دغه سي حالي.
د سیمیون علی نور راپورنو تبصری هم لرو تر پای پوری د مشال ریډیو سوس. رزم ګډومبه موضوع تا شمالي وزیرستان په تحصیل شوال کې د امریکایي ډرون برید له کبله شپږ مشکوک وسلوال وجل شوی دی. دا چې دا برید د وسلوالو په یو پټنځای باندې شوی دی. بل خواتیر ورځ مازیګر د امنیتي ځواکونو د قافلې یو ټرک په بنو میرانشاه سړک را نسکور شوی دی چې پکې سلور سرتیری مړه او اتلس نور جوبل دی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
په میرانشاه کې موجود ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې امریکایي ډرون د سرخار میرانشاه نه خواوشه 15 کیلومتره شمال لویدیز تحصیل شوال افغان پولې ته ورسېرما زوی نری سیمه کې موجود د مشکوکا وسلوالو په ټنځای په نخه کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. په دغه برید کې دوی د وژل شوو شمېره شپږ ښودلې خو د شناخت په اړه یې څه نه وویې. ته انتظامی یو بل چارواکی وویې دغلته موجود وسلوال چې په افغانستان کې موجود پر نړیوال ځواکونو بریدونه کوي د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ترڅنګ یو شمېر ځایي او بهراني وسلوال دېره کېږي. بل طرف ته د استخباراتي ادارې چارواکي هم د وژل شوو شمېره شپږ ښایي خو وایي ګومان کېږي چې وژل شوي د حافظ ګلبادر ملاتړي دي. خو دوی وایي د مواصلاتي نظام د نشوالي له کابله په دقیق سره نشي ویلی چې وژل شوي ټول د حافظ ګلبهادر ملاتړي دي او که نورې وسلوالې ډلې یا بهرني وسلوال هم پکې شتون لري. دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا دریم برید دی. د نه وړاندې برید د روانې میاشتې په 14مه نېټه سهار وختي میرعلي موسکي کلي کې خرې چیله چې په ډنکي سټریټ هم مشهوره ده د دوه ترکمن وسلوالو پر موټرسایکل باندې شوی و چې پکې دواړه په موقع مړه شوي ول. د روانې میاشتې په دریمه نېټه میرانشاه بازار کې دننه ترسره شوی برید کې د دولتي او استخباراتي ادارو چارواکو په وینا دوه پنجابي، دوه بهراني او دولس افغاني وسلوال وژلي شوي ول چې دغه په روان کال کې د ډرون تر ټولو لوی برید ګڼلی شي. بل طرف ته د پاکستان فوزی چارواکو په وینا تیر مازدیګر د پاکستان سرتیرو قافله چې له میرانشاه نه بنو ته په لاره وه نیم قبایلي سیمه ایفار بنو میرانشاه بنو سړک باندې د قافلې یوه لرۍ یا ټرک واوړېدو چې په نتیجه کې په دغه اوړېدلي ټرک کې څلور سرتیري مړه او اتلس نور ژوبل شول. چارواکي وایي ژوبل شوي سرتیري د بنو فوزي روغتون ته ورسول شول چې هلته یې درملنه روانه ده او مړه شوي اهلکار خپلو قبیلو ته ولیږل شول. چارواکي وایي د سرتیرو نه ډک ټرک یا لرۍ د څه ترهګرې پیښې نه بلکې د تیز رفتارۍ له کابله پر سړک نسکور شوی.
د مشال خبریالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې د زهریلا شراب او سکلو په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیره اتلس ته رسیدلې ده. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض موسی خیل نه معلومات غوښتي وو. هغې موږ سره داسې معلومات شریک کړه.
دا مختلف علاقې دي چې پکې کرسچن کالونی دا، وارث پورا، برکت پورا، دغه شان داود نگر، دغه ځای کې کم چې د عیسائی ورولې بازې کسان دي هغې سور وړاندې شراب سکری دي چې د هغې په وجه باندې د دې حالت خراب شو. بیا دغه کسان دغلته چې کوم نږدې هسپتالونه یا ډاکټرانو هغې ته ورسولی شو او تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو پولیس وایي چې په دې کې د مړه شوي کسانو شمېره چې کوم دغه اتلسو ته رسېدلې ده. اوس هم د لسو نه زیات کسان هغه په الایډ هسپتال یا په نورو هسپتالونو کې د هغې علاج روان دي. دغه شانتې کوم چې د وزیر اعلی د پنجاب وزیر اعلی دی هغه د دغې پیښې نوټس اخیستی دی او پولیس چارواکو ته هدایت کړی دی چې ګنې کم خلک په دغه زهریله شرابو جوړولو کړ دي نو د هغې خلاف د سخت کاروایی وشي. د پولیسو چې کوم ځایي مشر دی، د فیصل آباد د پولیسو چې کوم مشر دی عبدالرزاق چیما، د هغه په وینا باندې دي بعضې کسان نیولي هم دي او کمې تر اوسه پورې چې کوم پلټنې یا کوم رپورټونه چې دي راغلي دي هغې وایي چې دا مطلب روژه کې چې کوم خلکو ته، کوم غیر مسلمو ته د شرابو د خرڅولو اجازه دي نو هغې چونکې شراب هغې سره کم شو، بیا دغه ځای کې لوکل خلک په خپله لګیا یا شراب جوړ او خرڅي نو په دغه کې بیا د چانه غلطي شوی ده او دا ټول کسان چې کم مړه دي یا د چا حالت چې خراب دي هغه ټولو اکثریت پر کې د یو زین شراب اغستی دي او هغه شرابو کې سنس مسله و چې دغه په وجه باندې دغه مرګونه او مخې پر راغلي دي. نو دی وی چې دغه خلکو خلاف کاروي شوی ده او بعضی کسان په هغه کې نیولې شوی دي.
ریاض موسی خیل اسلام آباد نے راپور رکھو او زو پی خبر تا چرت چنند خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه کیږي او دا غونډه د پاره کیږي چې سبا چونکی پټول هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات دي دا غي د پاره نن په اسمبلی کې په دغه موضوعاتو به خبرې کیږي. په دې اړه خالد خان مونږ لا صدا تفصیل راکړي.
سبا ربا پټول هیواد کې دغه صدارتي ټاکنې کیږي، الیکشن به نو چې څنګه د نورو صوبایي سملو په شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د دې بادیدار دلته نه به هم اوټو دلته به اوټونه چول کیږي. نوې کم کاندیدان چې دي تاسو ته پته ده چې د پاکستان پیپل پارټي او عوامي نېشنل پارټي هغې د دغه ټاکنو دغه کړی دی، بایکاټ کړی دی. د بایکاټ په وجه به دلته د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم هغې دغه کړی دی نو دغه غونډه را بلل شوې ده. پدې کې نن به هم دغه ناست کیږي او بیا سبا چې دین بیا به اٹھونه چول کیږي. تاسو خبرو کانو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او دې سره چې کوم اطلاعاتي ګوندونه دي جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوریت اتحاد د دې او اتیا غړي دي. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه د صوبایي اسمبلی هر اسمبلی کې 15 اوټونه علاقه ده د بلوچستان د اسمبلی په مناسبت ایښودل شوي دي. د ټولو نه کم شمېره چې دغه د بلوچستان اسمبلی کې ده 15.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تیر مخام د افغانستان په زابل کې سړک په غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین چودیدلی چې له امله لستنه وجل شوی او یو لس نور جوبل دي. د وجل شوو او ټپي شوو کسانو زیاته برخه عام وګړي دي. په دغه غاړه د سید شاه سقیم راپور.
چاودنه تیر مخم د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د څلورو پولیسو په ګډون یو لسته نام وګړي وژل شوي او لس نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي وسلوالو د شاجوی په کلاخیلو سیمه کې د سړک پر غاړه یو ښخ شوی مین د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان پر مرستیال ورچولی دی. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي په چاودنه کې د ټپ شویو کسانو زیاته برخه ماشومان دي. دی وایي چاودنه د عام وګړو کورونو ته څیرمه شوې ده، ځکه یې نو زیات قربانیان هم ملکي وګړي دي.
البته په واټ کې راړې ماینو چې مېز پولیسو په تل کمانډان چې مجاهد میږي په هغه دغه په رنجر موټر ریموټ شوی ده او په پایله کې خپل مجاهد او دوه ساتونکي کې شهیدان او ورته په تنګ کې شپږ تنه ملک خلک چې په هغه کې ماشومان او ښځې شامل دي شهیدان شوي دي او دولس تنه هم ټپیان لرو چې ټول ملکیان دي. یو ټپي روغتون ته پلان سا ورکړل.
رسول یار وایي ټپ شوي کسان د زابل ملکي روغتون ته لېږدول شوي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی او ولایتي ادارې ورسره یو اندازه مرسته هم کړې ده. که څه هم چارواکي چاودنه د طالب وسلوالو کار بولي، خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د اختر در رسیدو نه مخکې د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمیشتو سیمو کې د نقلي تماچو ټوپکو پر ضد یو غیر سرکاري ادارې کمپاین شروع کړی دی. دغه کمپاین چلوونکي وایي په اخترونو کې زیاتره ماشومان نقلي وسله اخلي او دا د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پرې باسي. تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې.
غیر سرکاری ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرست د کراچۍ ښار په یو شمېر کچا آبادیو کې د نقلي تمانچو او ټوپکو په ضد کمپین شروع کړی دی. د یادې ادارې مشر محمد ارشد خان مشال رډیو ته ویلي دي د اختر تر راتلو مخکې د ښار په یو شمېر سیمو کې ماشومان نقلي تمانچې او ټوپک اخلي او د دې استعمال د ماشومانو په ذهن بد اغیز پرې باسي او دوی د جرمونو او ترهګرۍ په لور مایلوي.
دا حقیقت نه نږدې اصله ده. صرف دا پلاسٹک جوړه ده، هغه د اوسپنې جوړې دا راځي او دا ماشومان اخلي او دا هغې د چلولو پوره پوره چل زده کی، پوره ټریننګ هغې کیږي. نو موږ دا کمپین دې دپاره چلولی چې دا ماشومان چې دی د اصلي نه لرې شي، کتاب ته را نږدې شي. موږ پیمفلیټ هم ولګولې، په دې خپل ایریا کې موږ بینر هم ولګولې او بیا په ټولګو په ټولګو باندې موږ خلکو له مرزو جمعتونو ته مرزو خلکو ته وو چې یاره دا داسې خطرناک شي.
د ارشد خان په خبره د نقلي تمانچو کاروبار د کراچۍ په کچا آبادیو کې چرته چې ګڼ شمېر پښتانه آباد دي په غټه پیمانه کیږي او تیر کال د یوې اندازې له مخې د اختر په ورځو شپو کې د 2 کروڑ روپو نقلي تمانچې او ټوپکونه ماشومانو اخیستل دي. درنا ډیولپمنټ ټرست رضاکار وایي دوی د کراچۍ ښار په لانډي سایټ، اورنګ ټاون او کیماړی ټاونونو کې د جماعتونو او سکولونو مخو ته په حجرو، بس ټاپونو او نورو ولسی ځایونو کې په زرګونو بینرې او پمپلیټونه لګولې دي. د دې ترڅنګ دوی له خلکو سره د نقلي تمانچو په زیانونو ناستې او بحث و مباحثې هم کوي. د یاد کمپین یو رضاکار جانان بنیرې په دې اړه وایي
دخل کو سره پدی باندې باقاعده بهز مباحثه کړی او خلک پدی باندې ډیر زیات خوشاله دي او هغه پوند دا ډیر خګنی هغه دا کوم دا وشه را کچر دا مهمه چې لګو پدی باندې خلک کنوینس شي نو دا ډیر خبره چې دا شی د زنه ختم شي دکانداران سره موږ خبره کړې دکانداران خو لاول خو لازم خبره دا خو د غي کاروبار هم لګنه نه هغه چې وګور نه هغه دا ول یره دا خو زیات زمو کاروبار خرابوي په ګب کې په خندا کې بیا یو ډیر خبره ده کچر دا کار تاسو وکړو دا سر ته ورسی او دا خلک پدی خبره باندې پوه شي نو کچر دا شی دی مناخلي موږ به نه خرڅو
د محمد امین پونم یو تنوای د د بچی په هر اختر کې د نقلي تمانچو د اخیستو لپاره د مخکینه پیسې جمع کوي خو په دې ورستیو کې د دوی پسمه کې د جمعات مخې ته د لګیدلې بینر د لستو ورستو اوس د هغه پام د نقلي تمانچو څخه د ممکنه او ختون کې زیان په لور راګرځیدلې ده
ما خپل بچی راغون کړو هغه نه درخواستوم وکړو حالانکه هغه په خپل تروم سره لګیدلې پیسې جمع کړې نو هغه وایي چې موږ
مشر محمد ارشد خان وای هغه با وریده چې د خلکو په مرسته با پټولنه کې پخکارا د دی وړي خو په حقیقت کې د ستره خطرناکې ستونزې مخاوني سي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال رادیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خبروي
حکومت په خیبر پختونخوا کې د ګرځنده دارتون لپاره ولس ته فوري توګه د انصاف ورکولو پریکړه کړې ده خو د قانون کارپوهان وایي چې د موبایل عدالتونو جوړولو پر ځای باید د حکومت د مخکې نه موجود عدالتي نظام سم کړي چې خلکو ته قانون د لاندې انصاف ورکړي شي دا چې د دارتون د کار طریقه به سوي او کارپوهان په دغه اړه څه فکر کوي دانی ساجمل پر راپور کې و
په خیبر پختونخوا کې حکومت د موبایل یا ګرځند عدالتونو پیل کړو په دې لړ کې د خالی پرواز په پېښور کې د لومړي موبایل عدالت پرانستو شو چې مقصد یې ولستا په فوري توګه انصاف ورکول دي په پېښور های کورټ کې حکومتي وکیل اقبال محمد مشال لیډیو ته ویلي چې د دې عدالتونو په ذریعه به خلکو ته د انصاف ورکولو سره سره دا ګټه هم ورکول کیږي چې په دې عدالتونو خرچ رانشي اقبال مومن زیاتوي چې د دې عدالتونو له لارې د مرګ دښمنې د ترهګرۍ پیښو پر ځای وړې مقدمې به حل کولی شي
دی وی چیرا په یونین کونسل په سطح باندې یا د تانی په سطح باندې دا وزیر دا یو داسې یو بس ته جوړ کړی دی چې په هغه کې کورټ سم دی په هغه کې د پراسیکیوشن د پاره د جج د پاره او د لایر د پاره بیل بیل چیمبرز جوړ کړی دی او دلته به کورټ لګي دواړه فریقین بلکه راغواړي لکه د ښځې او خاوند مس کې تنازع وي چې هغه په مصالحه تل کېدی شي نو داسې لکه هیریس کرایم د پاره چې کوم دی نو هغه به په دې عام اډینری عدالتونو کې کیږي دوی دا جوړ کړو چیرې بجای دی چې پارٹی راضی او دلته وکیلان انگیج کوي او دلته چونکی وکیلان هم دی کې داسې دي چې هغوی وایي چې یاره موږ لکه کیس په پلیټ کوو یو فریق یا د بل فریق په بلا معاوې دي دا شانې ججز هم دا قرباني ورکوي چې یاره د دې د انصاف شي عدالت پرېږدي
دا چې د دې عدالتونو د کار طریقه به سوي او خلک به د دې عدالتونو نه ګټه څنګه ترلاسه کولی شي اقبال مومند یې پاړه وایي
کی بعد سے نہ پوری ججار انگیج ہوئی اور سر اب وکیلان ہوئی تقریباً دس پنجل شلو پوری دا شان دا موبائل کورس چې کوم نه انچارج دي دا هغه دا چې کوم نه نیخ باندې غا درخواست ورکی او دو دو نه مدا پختنه وکړي چې تاسو په کوم باندې یا په کوم تاریخ باندې به تاسو نو خار ته ځی چار فدی ته بځی یا مرغان ته بځی نو چې هغه تاریخ وټا کی نو دی به درخواست ورکی چې زمونږ دادا کی سیس دي او مهرباني دي او کی دا موبایل سکور کې منګه او ریدل غواړو نه په هغه ډیټ فکس کی سمون مجاری کی او دې ته به تاریخ ورکی باقاعده چې په دې ورځ موږ رواني نه هغه تاسو حاضر شي او
بلخوا د قانون کارپو قاضی انور وایی موبایل عدالتونو کې د غټو کیسونو او یا د هغه پیښو چې د هغې لپاره د ګواهانو ضرورت وي فیصلې یې نشي کېدی نو بیا د داسې عدالتونو د جوړولو ضرورت څه دی
اگر سنگین نویت کیسونه خودی کې کې نشي موبایل کې چې د نن د کشتی عدالت شاهدتونه خو نشي اغسته نو د کشتی عدالت یو قسم د انصاف او تقاضی نه پوره کوي او وجه دا ده چې انصاف دا څه نه دی چې تا انصاف بازار کې وکړي انصاف انصاف دې چې کوڅه کوڅه باندې ته سره کې نه چې راځي چې د عدالت سره کومه
دغه سي د قانون یو بل کارپو شا خبر وایي د ګرځند عدالتونو جوړولو پر ځای باید حکومت د شتو عدالتونو نظام سم کړي چې خلکو ته د قانون تر لاندې انصاف ورکړل شي.
د یو موبایل عدالت جوړول پورا په صوبا کې به یو موبایل عدالت به چرته ځي او کم کم ځي کې به هغه د خلکو چې کم د وړې مسلې دي هغه به حل کوي. او بله خبره دا ده چې دا عدالتونه چې کم دي زموږ چې کم قانون دی او چې کم ضابطې دي هغه کې هر یو عدالت خپل دایره کار وي د یو علاقې. ما ته خو دا خبره داسې کې نه راځي چې دا عدالتونو دایره اختیار په کم ځي کې استعمالوي او په کار دا دی چې د زموږ صوبایي حکومتونه او د چې کوم صوبائی ہائی کورٹس دے دا خپل عدالتی نظام چې آلریڈی موجود دے هغه کې چکم دے بہتری راول.
د شخبر تر مخه دا وخت په پیښور هائی کورٹ کې ګرش مر کې سنا د کالونو راهیسی د ځنډ ښکار دي چې تر دې د مایلایس فیصله نه دي شوی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د 1300 رئیس په پاکستان کې د مسلک په بنیاد خلک وجل کیږي. دا شې د دې بنیادی وجه صدا او د دې مرګ جملې د لړۍ درولو لپاره سپکار دی. د دې پښتنو جواب د پاراورو د مجید بابر راپور.
د تیر جمعې په ورځ د کورمې قبایلي سیمې په پاړه چینار کې به می چاودنو 350 کسان ووجل او سکم 200 نور یې ژوبل کړل. په دغو کې د زیاتو خلکو تعلق د شیا فرقه سره وو. دا ړومبی ځل نه دی چې په کورما او د پاکستان په نورو سیمو کې شیاګان پنه خکېږي. خو پښتنه دا ده چې شیاګان ولې پنه خکېږي؟ په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې په جنوبي اسیا کې د فرقې د اختلافاتو تاریخ ډېر زوړ دی. د متحده هندوستان په لکنو ښار کې به د محرم په میاشت کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ جګړې کېدې. بیا د 19مې پیړۍ نه مخکې د ځینو دیوبندي علما لیکلي مقالې شته چې پکې د شیاګانو پر ضد لیکل شوې دي.
خو اوس داسې وشول چې د 1909 نه پس د فرقه ایزه ډلو لا وسله په لاس ورغله. مخکې دوی سره وسله نه وه، یوازې زبانی اختلافات وو. نو اوس هغه ډلې چې دا نظریه پر مخ وړي او په کوټه کې شیا هزارګان په نخه کوي، نو بل خوا په کورمه کې شیا قبیلو باندې هم بریدونه کوي. هغوی دغه وسلې هغه وخت ترلاسه کړې کله چې هغه مذهبي ډلې پاکستان ته راغلې چې وهابي، سلفي او دیوبندي فکر سره سره یې سغدریز سوچ هم لرلو. نو هغوی شیا فرقې په نخه کول پیل کړل.
خو د تحریک نفاد فقه جعفریه پاکستان یو مرکزی مشر علامه حسین مقدسی بیا د پروفیسر حسن عسکری خبرې سره اختلاف کوي او زیاتوي چې په شیاګانو بریدونه د مسلکی اختلاف لوجنه کیږي، بلکې دا یو عالمی سازش دی.
ګورا هغه خلک چې دا سازش جوړ کړی دی هغوی د مسلې ته فرقه ایزه مسله وایي. خو موږ دا وایو چې دا مسلکی مسله نه ده. که دا مسلکی مسله وي نو بیا سنیان ولې په نخه کیږي؟ په مزارونو، جماعتونو، جنازو، حتی چې د اختر په اجتماعاتو هم بریدونه شوې دي. په پوز او سیول انتظامیه هم بریدونه کیږي. د سکول ماشومان او لوبغاړي هم په نخه کیږي. نو دا څه دي؟ دا مهال په پاکستان کې هر مکتبه فکر باندې ظلم کیږي.
د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې د دې مسلې ستاسو په فکر سره حل شته او کنه، پروفیسر حسن عسکری وایي
حل یې ہے کہ جو عام د دې مسلې حل دا دی چې عام ولس هڅه وکړي چې د دې مسلکی شخړې نه ځان لري وساتي. او تر ډېره حده دغه حل روان هم دی چې لوجه پاکستانی ټولنه د ټوکړي ټوکړي کېدونه بچوا. اوس عام ولس دغه مسلکی کرکې تر ډېره حده رد کړې دي او دا روانه شخړه د مجرمینو د ډلو یو خپلمنځي جګړه ښکاري. خدامې ټولنې په خپلو کې اړیکې خی دي.
د سیډونکو په خبره دا د ریاست بنیادی ذمہواری وي چې په هیواد دننه د هر رنګ او نسل او هر مسلک وکیدی لرونکو ته تحفظ ورکړي. خو تر دا مهال پاکستان به حیثیت ریاست خپل خاریانو ته په دې تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اور دن کو مشال لیڈو تو گیا درنگ شبیلا پو پختون خواہ کی دس ہر لسنے میں بجے کی دن کی دید نیسا جمال نباد دے وقت مهم خبرون اور دو خبرون نروس تو برتا دا قامی او نڑیوالو بود باتو نا مهم برخ وڑاندی کو دا سیمیو نلین نارا سر نور راپور نا همشتا خودن بے دا دے وقت مهم خبرون
میرانشاہ کے دسائی انتظامی اور چاروا کی بیگا مشال ریڈیو تدنخ پر اول پشرت ویلی دی چی بے پائلٹ الوتہ کی تیرشپا نا وقت دشمالی وزیرستان پشاوال سیما کی وسلوال پر مرکز دو توغندی وشتلی دی چی پکیش پگ مشکوک وسلوال وچل شوی دی بل خاطر مازیگر دا پاکستان دا امنیتی سواکونو دا قافلے یو ٹرک پر بنو میرانشاہ سڑک نسکور شوی چی پکی سلور سرتیری مڑو او اتلس جوبل شوی دی د خیبر ایجنسی پلنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو د اف سی ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې یو سرتیری جوبل شوی دی. د پیښې پلان لا چا په غاړه نه دا غستی. د افغانستان په زابل کې تیر ماښام د سړک په غاړه د یوې چاودنې له امله لس تنه وژل شوي او یولس نور جوبل شوي دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیګا مشال لیډیو ته ویلي په چاودنه کې د ټپي شوو کسانو زیاتره برخه ماشومان دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د کراچۍ ښار په پښتون مېشتو سیمو کې د اختر نه وړاندې د ماشومانو د لوبو تماچو او ټوپکو پر ضد کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یو غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرسټ پیل کړی. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسولیتونه یې په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو او افغان ځواکونو ته سپارل شوي او استل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې بعد د ګل پر وسنه وخته په واشنگټن کې لسره پیل شي.
مهم خبرونه به اورېده اوریدونکو اوس اسلام آباد ته ځو. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دغه ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاړه چینار پېښور او سکر کې د ترهګرۍ نوې پېښونه دا خبره واضحه شوه چې د تیرو حکومتونو د پالیسو په نتیجه کې د ترهګرو نیټورک په پوره توګه ختم شوی نه دی او ترهګر اوس هم ملک دښمنه او انسان دښمنه بدو کاروایو رامیسته کولو ته چمتو لیدی شي. ادارې لیکي چې دا حقیقت هر چاته معلوم دی چې د ترهګرۍ د دې بدو کاروایو له امله نه یوازې تر اوسه په زرګونو قیمتي ځانونه ضایع شول بلکې د ملک زیاتره ځاندره پکې لمیزه هم لاړه او په کاروبارونو او روزګارونو ورسره هم ډیر بد اثرات پرېوتل چې په نتیجه کې د ملک د اولس اکثریت په ویره طرحه کې اخته دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ د دې زور ماتولو لپاره ضروری ده چې د مرکز او صوبو په سلا یوه مؤثره پالیسي رامیسته کړی شي او په دغه پالیسۍ سختۍ سره عمل درآمد یقیني کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د قائد اعظم پر رهایشګاه او ګیس پایپ لاینونو حمله په نسلي لسانی او فرقیزو نمونو د خلکو وجنه او دا قسمه نور پیښې کیږي چې ورسره حالات ډیر زیات خراب دي او دا خیال وو چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی جوړېدو سره به صورتحال ښه شي خو تر اوسه دې کې هیڅ خواله نه دی راغلی. ادارې وایي چې د وسلوالو لخوا د ایران پولیس رنږدې په چیک پوسټ حمله کې لس تنه وجل او څلور د ځان سره تختول همدې ته اشاره کوي چې حالات ډیر خراب دي او کلدم تنظیم بی ایل ایف د ذمہواری اخستی ده. اداري اخیره کې لیکي چې حکومت له دې اړخته په سنجیدګۍ سره پام را ګرځول پکار دي او کم چې مرور خلک دي هغوی سره دې خبري وکړي. بل د کم ځایو چې وسلوالو ته وسله او نور مالی مرستې رسی د هغې مخنیوي ضروری دی او تر څو چې دې لړکې سنجیده ګامونه نوي پورته کړی شوي د حالاتو سمېدو اثار نه ښکاري. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د ادارې حالت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او دې لړکې د راتلونکي درې میاشتو لپاره یې د قراخورم ایکسپریس نه علاوه د نورو ټولو ټرینونو په کرایانو کې 15% پورې د کمی اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې کرایانې کمولو سره د ادارې په مالی حالت کې بهتري راتلو امکان دی ځکه چې کرایا کم وي نو زیات نه زیات مسافر به په ټرینونو کې سفر کوي. خو وزارت له پکار دي چې ایئر کنډیشن سلیپر او بزنس کلاس کرایانو کمولو سره سره د اکانومي کلاس په کرایانو کې هم کمی وکړي چې دا شان مالدار خلکو سره سره غریب خلک هم په ټرینونو کې سفر شروع کړي. اداري لیکي چې دا وخت ریلوې محکمه د یو شمېر مسلو سره مخ ده. لومبه خو د ادارې نه د کرپشن خاتمه پکار ده. د سره سره په انتظامی معاملاتو هم د توجه ورکولو ضرورت دی او د ټرینونو خپل مقرره وخت نه په ګنټو ګنټو لیټ کېدو له وجې مسافر هم د پریشانۍ ښکار کیږي. ادارې په اخیره کلیک کې چې حکومت له پکار دي چې په صحیح مانو کې منصوبه بندي وکړي نو پاکستان ریلوې د ملک یو منافع بخش اداره جوړې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نن وسپانه لیکي کې یو خدای پاکستان نوی حکومت لا هم د ترګری ضد د پالیسۍ جوړولو په لټه کې دی. نو بل خو وسلوال طالبان چې خپل ایجنډا او اهداف ورته معلوم دي د خپل بریدونو ساحې په پراخولو او چلونو په خولو کې بوختي. په مقاله کې راغلي دي د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو د دوی د فعالیتونو په اړه په قومي او ټولنیزه کچه د خلکو ذهني ګډوډي مخ په زیاتېدو ده چې لوجې نه یوازې د وسلوالو حوصله لوړې شوې دي بلکې هغوی ته یې دا موقع هم په لاس ورکړي چې خپل عملیاتي ډانچه او صلاحیتونه پیاوړي کړي. په پاکستان کې د ترګري پیښو د زیاتوالي په ځایي قومي او نړیواله کچه د دې د مخنیوي لپاره د مخ په زیاتېدونکي فشار باوجود لا هم امنیتي او ولسي چارواکي د ترګري پر ضد په یو تګلارې په خپلو کې سره صلاح شوي نه دي او د دې ځن له وجې وسلوال په مضبوطي دوه او ریاست په کمزوري کې دوه دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د امنیتي ستونزو موجودګي او په پالیسۍ او همکاریو کې نیمګړتیاوو وسلوالو ته دا موخه په لاس ورکړي چې له مجرمینو سره خپلې ځالې جوړې کړي او دارنګ اوس وسلوال طالبان د پیسو لپاره سړی تختوي او داسې رپورټونه هم دي چې طالبان په خپلو فعالیتونو کې لزان سره مجرمین شاملوي. بلخوا د یورو ایشیا مجله افغانستان کې د حالاتو په اړه لیکلي چې دوه قسمه مداخله دي او باید چې په دې کې فرق وشي. یوه پوځي مداخله ده او بل سفارتي اړیکې د برابرې پر اساس دوړخیزه خبرې او بشري مرستې دي. خدا دوانه لارې په ډېره نری کرخه له یو بل څخه جدا کیږي ځکه چې په افغانستان کې زیاتره بشري مرستې پوځي بڼه لري. ملخوا پوځي مداخله چې د حل پر لور روانه ده کې دي چې د شخړې د ختمولو په میکانیزم کې یو مهم رول ولوبوي خو دا بیا هم اخیری حل نشي کېدی. هند ته لتلو څخه لږ وړاندې د امریکایي ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي وو که چیرې طالبان غواړي چې د افغانستان په سیاست کې رول ولوبوي نو باید چې دوی له القاعده سره اړیکې وشلوي، د تشدد ملاتړ پرېږدي او د افغانستان آئین ومني. په مقاله کې راغلي دي نن په افغانستان کې د شخړې د حل لپاره باید چې هغه ټولنیز فکری او سیاسي بدلونونه په پام کې ونیول شي چې له وجې ټولې خواوې متاثر کېدی شي. د ملګرو ملتونو لمخې په افغانستان کې د 2014 کال انتخابات ډېر اهمیت لري او باید چې راتلونکو انتخاباتو سره په تړاو کې افغان پارلمان دوه قوانین منظور کړي چې دا رنګ یو د خپلواکه انتخاباتي کمیشن د رول او ذمواریو او بل انتخاباتي قانون وي. البته که چیرې د دې انتخاباتو د لارې د جمهوریت انتقال په قانوني توګه ترسره شي نو پختره دا ده چې آیا دا په راتلونکي کې د باثباته افغانستان لپاره یو بنیاد کېدی شي او کنه. دویمه دا چې آیا مختلف ډلې او سیاسي قوتونه چې خپل جلا جلا ګټې لري د دغه ټاکنو نتیجې به ومني او کنه. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په داسې حال کې چې افغانستان کې د اپوزیشن ډلې او کرکتون کې غنی چې خای د افغانستان صدارتي محل باندې روانو ټول ټاکنو د سبوتاج کولو هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشر تیر ورځو کې دوه مهم انتخابي قوانین لاسلیک کړي دي چې شفاف انتخاباتو ته لار هواري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې ژباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یا افغان انالیست نتورک لخوا په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په 18 او 19 نیټه د انتخاباتو په اړوند دوه قوانین لاسلیک کړل. په دوی کې یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د امتیاز په اړه او بل د انتخابي قانون په اړه ده. په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 2 میاشتو نه کمه موده پاتې ده، د پارلمان غونډې ځنډیدلې، انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ښایي ناوخته به وي چې دغه قوانین عملي کړي شي. په مقاله کې راغلي د نوو قوانینو په رڼا کې به ولسمشر نشي کولی چې د خپل خوښې کسان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې په کار وګماري، او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د دې باوجود چې بهرني کسان به پکې کار نه کوي خو خپلواک حیثیت یې ساتل شوی دی. په افغانستان کې د امریکای سفارت د دې اقدام هرکلی کړی او په یو خبر شی بیان کې ویلي دا یو ښه پرمختګ دی او دا د حکومت ژمنتیا ښیي چې شفاف او باوري ټولټاکنو د ترسره کولو لپاره کول غواړي. په مقاله کې راغلی اپوزیسیون او کره کتونکي ګڼي چې د افغانستان صدارتي محل به هڅه کوي چې د واک د برقراره ساتلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي او دوی به د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ښایي مخه ونیسي. د انتخاباتو د شفاف ترسره کیدونکو یو اساسي غوښتنه دا کوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون لپاره د یو کمیټه جوړ شي. د دې کمیټې دنده به دا وي چې د دواړو یادو شو کمیسونونو لپاره د 9 او 15 غړو نه په ترتیب سره 9 او 15 کسان غوره کړي. که څه هم وروستۍ ټاکنه به د ولسمشر لخوا کیږي خو دا کمیټه به د مناسبو کسانو په لټون کې ورسره کومک کوي. د نویو قوانینو سره سم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون ترمنځ نږدې اړیکې به وي. د انتخاباتو لومړۍ او وروستۍ پایلې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وړاندې کوي خو دوی به د شکایتونو د کمیسون د پریکړې پر اساس نتایج اعلانوي. نوی قانون همدارنګه د ولسمشر لخوا د ریفرندم یا د نظر پوښتنې د استعمال په اړه هم وضاحت کوي. په قانون کې راغلي ولسمشر کولای شي چې د مهمو ملي سیاسي ټولنیزو او اقتصادي مسایلو په اړه د ولس نظر معلوم کړي. دا ډول نظر پوښتنه به په ټول ملک کې په یو ورځ ترسره کیږي او د دې انتظام به د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو ستاسو لپاره راپور د ډان ورځپاڼې، چې د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د بلوچستان په قلعه سیف الله کې په 12 جون وسلوالو ډاکټر نصر الله سره د نورو څلورو ډاکټرانو د صحت کارکوونکو تښتولې دي. که یو خوا د دغه ډاکټرانو کورنۍ د دوی د موندلو لپاره احتجاجونه کوي، نو بلخوا حکومت د دغه تښتول شوو په اړه مختلفې دعوې کوي. د دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د بلوچستان په قلعه سیف الله کې په 12 جون وسلوالو ډاکټر نصر الله سره د نورو څلورو ډاکټرانو او د صحت کارکوونکو تښتولې ده. دا غیر وروسته تر اوسه چاته دا نه ده معلومه چې دغه کسان چرته دي. په روایتي جامو کې 12 کلنه د ډاکټر نصر الله لور ماپاره ډان ورځپاڼې ته د ډاکټرانو د تښتولو پر ضد د احتجاج وروسته ویلي دي چې د دوی په کور کې هر وخت غم او خفګان وي. دغه ماشومې د خپل کلی لور لاینا تر کوټې 100 کیلومتره سفر کړی و چې د ډاکټرانو د موندلو لپاره په جوړ شوی احتجاج کې برخه واخلي. ما پاره وای د پلار د راتلو په انتظار کې دغه سترګې هر وخت د کور ور اړخته وي. د سلويخت روزنه زیاته موده شوه چې د تختول شو کسانو کورنۍ د خپلو غوښتنو اوریدو لپاره هڅې کوي. مقاله کې حکومت ادعا کړي چې د ژوب په مختلفو سیمو کې د تختول شوو د لټون لپاره عملیات کوي، خو لا تر اوسه ورته دا معلومه نه ده چې نصر الله او نور ډاکټران چرته دي. پاکستان میډیکل اسوسییشن هم په چارواکو د فشار راوړلو لپاره احتجاج کړی و چې د ورک شوو ډاکټرانو په محفوظه توګه موندل یقیني کړي. د یاد تنظیم د بلوچستان د څانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د احتجاج په وخت په یو تقریر کې ویلي دي چې که ډاکټران پیدا نه کړل شول نو دوی به خپل احتجاج نور هم اوغسوي. ډان لیکي ماپاره یوازنۍ ماشومه نه ده چې د خپل پلار د موندلو لپاره هر څه کولی شي. د زیاترو تختول شوو ډاکټرانو ماشومان خپل سکولونه پرېښودي دي او د خپلو مینهوالو د موندلو لپاره په احتجاجونو کې د برخې اخیستو لپاره کوټې ته تللي دي. د یو بل تختول شوي ډاکټر انور شابوزي زوی رویل خان د حکومت نه غوښتنه کوي چې دی خپل پلار غواړي حکومت ته د پلار د موندلو لپاره سنسه وکړي. مقاله کې په عین حال کې وفاقي حکومت دا ښکاری چې د دې تختونو نه به خبره ده. بلخو صوبایي حکومت د زبل شو کورونو سره یوازې د خبرو او بیانونو ورکولو تر حده همدردی ښایي. د اف سی یو لوړ پوری چارواکي د ژوب خبريالانو ته ویل دي چې دغه ډاکټران آزاد کړل شوی دي. چارواکي دا هم ویل دي چې د عملیاتو پر مهال ځواکونو وو تختون کې هم نیولې دي. رسپانه لیکلي دا بیان څخه سمنخ کاری چې په یو وخت کې د اسلام آباد د جرمونو مرکز پولیسو د میډیا نا غوښتنه کړې چې د ډاکټرانو په موندلو کې د اف سی ځواکونو سره همکاري وکړي. په داسې حال کې چې دغه بیانونه په مطبوعاتو کې خپاره شوي، ډاکټران لا تر اوسه بے درک کړي. ډانلي کې داسې غیر ذمہ‌دارانه بیانونه بعد نصر الله کورنۍ ته بے معنا هیلې ورکړي. ما پاره وای چې کله دوی په میډیا د خپل پلار د موندلو په اړه واورېدو نو په کور کې جشن جوړ شو.
د بلوچستان په نورو برخو او کوټه کې په جرمونو تورنې ډلې یا ګینګز ډېر فعال دي او غوا برای تاوان د غي د پیسو ترلاسه کولو یو ښه ذریعه ده. د دې نه وړاندې هم په کوټه کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر غلام رسول، د سترګو ډاکټر سعید خان او ځینې نور ډاکټران تښتول شوي وو چې د تاوان ورکولو وروسته خوشي کړل شول. ډان لیکي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ اکثره په دې اړه ویلي دي چې صوبایي حکومت به څنګه د هدفي وجنو اغوا برای تاوان او ترهګر بریدونو مخنیوي وکړي، خو د لیکوال په وینا د نوي انتظامي راتلو وروسته هم دغه پیښې په مسلسله توګه روانې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان په لور پرتو پختون میشتو سیمو کې د هلک او انجینې د رښتې جوړولو پر وخت له هلک څخه د خپل خوخي پختنه کیږي، خو ولې جینې ته د حق تمر کول کیږي چې د خوخي او نه خوخي پختنه ته وشي؟ په دغه کلتوري ستونزه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد له سوتانو سره خبرې کړې او دغه راپور چمتو کړی.
کلیوی خو اوس هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې جونی د سوری په ډول ورکول کیږي او یا هم د بدل ودونه رواج لري. بلې خوا ته اکثره کورنۍ د ژوند د ملګري د خوښولو په خاطر له خپلو زامنو پوښتنه کوي، خو لور خور ته دا حق نه ورکوي چې د ژوند د ملګري په خوښولو کې د ترې پوښتنه قدرې وشي. په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر هغه نجونې چې په ښوونځیو کې په تعلیم بوختې دي دې رواج ته په ښه سترګه نه ګوري. د نبیلې په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل چې کومې کورنۍ چې د رشتو جوړولو په معامله کې د خور لور رضایت ته اهمیت نه ورکوي، په نهایت کې د هغوی ژوند ستونزو سره مخ کړي وي.
کچیر ته زمنګ یو پلار خپل زوی ته خزا کین وغینه پښتنه کې چې دا جنې د خوخه د کورنۍ د خوخه د کنه، کچیر ته د زوی رضایت پکې واخسن ورته کې او کنه ورته نه کې، همدا سه د لور څخه پښتنه نه کیږي که هر رقم کورنۍ که خه کورنۍ که خراب کورنۍ تقدور تور کې دغه مشکلات ته ګور. زما یو ځنه هله د هغه پلارونو د هغه ورونو څخه ده چې لور او زوی ته دوه یو حق ورکړي، دوه حق لري چې د زوی په ژوند خپکه کې د لور په ژوند هم خپاشي.
یو بلنجلی هم ورته شکایت لري او د ننګرهار پونتون استاد ماویزه بیا وایي چې که په قانوني توګه د نجونو د ودونو لپاره د عمر حد تعین شي، امکان دی ولري چې د نجونو دغه ستونزه تر ډیره حد راکم شي.
په دغه عمر کې چې دوی د جنین که پښتنه وکړي جنین یو احساساتي موقف لري، سم درک نشي کوي. که چېرته عمر ورکړ شي دا پوه شي او تجربه د ژوند حاصل کړي، بیا د دې څخه په دې مسله کې پښتنه وکړي شي دا به ښه پایله ولري.
د تور پیکۍ اقیار په نوم یو نجلۍ وایي چې هیڅکله به داسې رشته ونه مني چې د ده رضایت پکې شامل نه وي.
دا لوبې نه دي، دا چې د ژوند مسله ده، یعنی هغه چا پسې چې رشته راځي باید دغې څخه تنوشي. زه کولای شم په خپل خوخه باندې یعنی خپل د ژوند ملګری وټاکم، که چیرته یعنی زما لپاره ښه نه اوسي باید زه انکار وکړم. دا حق ما ته اسلام را کړی دی او هغه قوانین چې زموږ په هیواد کې دي هغه ما ته را کړی دی.
دا چې شریعت په دې باب څه حکم کوي، په جلال آباد ښار کې د عبدالاحد په نوم یو تندینی عالمې را ته وایي.
کوم حقوق چې الله جل جلاله نارینه او یا هم زنانه ته ورکړی، په دې حق له مختلف روایت شته. ځینې امامانو دا حدیث راخیستی چې دا حق یوازې د ولی یا د نارینه یا د پلار دی، او ځینې علما او داسې احادیث راخیستي چې هغوی واک پکې خزه تور کړي. خو د دې دغه دواړو احادیث محکمه داسې کولای شو چې اسلام هم نارینه ته حق ورکړي هم زنانه ته، نو په دغه باندې د دواړو حقوق تضمینیږي چې هم د نارینه څخه پښتنه وشي هم د زنانه څخه.
سره لدی چې شریعت او د افغانستان اساسي او مدني قوانینو د رشتو جوړولو په معامله کې نجونو ته د ژوند د ملګري په خوښولو کې پوره حق ورکړي، خو بیا هم ډیری پښتانه په داسې مواردو کې لخپل خور یا لور نه پختنه کول خپل کسر شان غنی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
نه باز محمد عابد راپور مور دوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونځي خبرونه ستونزې او سرکار. او نن په دې خبرونه کې باس کو د روجي په میاش کې د سيزونو په لولو بایو باندې په دغه اړه د حکومت سزي مواري جوړیږي، د کاروباري خلکو سزي مواري جوړیږي. د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستوندیو سرکار خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. پا
په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د پیښور خار او کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د روژې د میاشتې راتګ سره د روزمره استعمال د سیزونو بیې لوړې شوي دي. د دوی په خبره هره ورځ د میوو، سبزیانو او نورو سیزونو بیې بدلیږي. د دې ترڅنګ دغه خلک دا هم وایي چې سیزونه خالص نه ملاویږي او تقریبا په هر سیز کې ګډوډي ده. یو شمېر خلک دا هم وایي چې مخکې به د روژې د میاشتې پیل سره په پیښور کې د کمو نرخونو بازارونه لګېدل، خو سخ کال دا ډول بازارونه نشته. دغه خلک د نیم حکومتي دوکانونو یعنی یوټیلیټي سټورونو په اړه هم شکایتونه کوي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
خبره دادا چې عوامو ته دا سہولت عام دغه کې ورکول پکار دی، ځکه دغه نه بغیر کیږي نه
چینی شو یا غولی شو یا داسې نور بغیر شیزونه شو، هغه ورک شي، غیب شي، نه ملاوي و، یاره راغلی نه دي، یا څه نور څه مسایل لري او ریټونه هم دغسې حالي
ډیلی زمونږ لس ټیمونه چې دي نو هغه وزي بازار ته او چیکینګ هم کوي، گرفتاری هم کوي.
زمونږ همکار اسرار اتل د دغه ستونزې په اړه د پیښور ځینې خاریانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی.
پیښور کې سخت کال د روژې په میاشت کې د ارزانو بازارونو نشتوالي سره خلک خپلو کورنیو له په خوراکي شیانو اخستو کې د ګرانو سره مخ دي. دوی وایي چې تیر کال روژه کې د پیښور په بیلابیلو برخو کې ارزان بازارونه لګول شوي چې خوراکي توکي به پکې ارزان او په اسانه ترلاسه کېدای شول. ولې اوس که یو خوا په بازارونو کې نرخونه زیات دي، نو بلخوا یوټیلیټي سټورونو ته رسېدل د هر چا په وس کې نه ده. د پیښور نوی کلی اوسیدونکي سید خان مشال ریډیو ته وایي چې یوټیلیټی سټورونو کې زیاتره خوراکي شیان نشي ترلاسه کېدی. دوی زیاتوي
اتوار بازار به لګي، دوه سستا بازار به لګي، دا یې کې بشینه کلیام او بازار سری دوړان دی وګنه. اوس دی چې یو رستورونو کې مونږ شینه ارزان کړی، بعد ټنګ چې سٹور ته ورشي تازه ورځ کې خټک د باز یو نیم شی ملو شي، هغه نه بس چې بیا ته سٹور ته ورشو کوم شی ستا د ضرورت مطابق چینی شو یا غوړی شو یا داسې نور بغیر شي زنه شو، هغه ورګ شي، غیب شي، نه ملاوي و، یاره راغلی نه دی، یا څه نور څه مسایل لري او ریټونه هم دغه بیا چې کوم شی درته حکومت ارزان کړي، بعض ټایم کې خو هغه ورک شي، ملاویږي نه، نو سړی مجبور شي چې همدغسې بازار ته بځي او عام حالت کې به هغه ګران او کارزان انسان مجبور دی، خامخا به خلی.
یو بل تن په دغه مشکل مشال ریډیو ته داسې وایي:
زما وجې سجان نوم دی، د پیښور اکیډمي ټاون اوسیدونکی یم. تیر کال دوی ډېر ښکلی سیستم کړی و، سسته بازار، یو خو عام غریبو خلکو ته دې رسائی ډېر اسانه ده. یوټیلیټی سټور کې غټ پرابلم دا دی چې یو خو دې سټورونه هماغه په خپل خپل ځینو دي چې کم ځای کې مخکې و، بل دومره رش وي په هغې باندې چې عام سړی هغې غریبانه ټول بهر ولاړی، زیات د چینو تکلیف وي، یا د وړو کې د شربت د تیل میلو، یا د وړو تکلیف وي، دوی د سسته بازار جوړي. نو هغه کې خو یو دی چې هر سړی پکې په ازاده طور باندې ورتلی شي، خو یو کولو بازار دی، هر سړی په اسانه باندې خپل سودا په اسانه غشتي. خبره دا ده چې عوامو ته دا سہولت عام دغه کې ورکول پکار دی، ځکه دغه نه بغیر کیږي نه.
د یادولو ده چې نور کله به د روژې پر اتک سره د پیښور په بیلابیلو برخو کې ارزان بازارونه لګول شو چې غوښې، وریجې، دالونه، سبزیانې، میوې او په روژه کې د عمومي استعمال ډېر شیان به ورکي په اسانه او ارزان نرخونو ترلاسه کېدای شول. ولې سخت کال د دغه بازارونو په نه لګولو سره د پیښور اوسیدونکي مجبور دي چې په عمومي بازارونو کې په ګرانه ګران شیان کورونو ته واخلي.
په پیښور ښار کې د میوو، سبزیانو او نورو سیزونو د لوړو بیو او د معیار نه د پریوتو سیزونو د ستونزه مې د پیښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آیا د نرخونو او معیار کنټرولولو په اړه د پیښور د مقامي حکومت څه نظام شته او کنه. نو ظهیر الاسلام وایي:
سر بالکل اشتہ انتظام اشتہ، ڈسٹرکٹ پرائس ریویو کمیٹی دا، یا کنزیومر پروٹیکشن کونسل دا، یا کنزیومر کورٹس دی، یا زمونگ ہیو 11 میجسٹریٹس آرا روزانہ بازار چیکنگ کی دا، تر دے پھر درے وقتوں پہ مونگا کمو پہ 17 لاکھ روپے جرمانہ لگولے گا اور دا وائلیشن ہو گئے شکشتا خلق کئی تحت پتہ دا مسلمانان کی بھی نو خاص کر دا روزو کے جو انفارچونیٹ صورتحال میں، لیکن حکومت دے سرا سرا حکومت مختل چکم ویجیلنٹ دے، موجودہ حکومت، صوبائی وزیر اعلیٰ اور صوبائی چیف سیکٹری، زمونگ جو اسپیشل ڈرائیو نن سبا روان دے اور ڈیلی زمونگ لس ٹیموں نے دی نو آگا وزی بازار تھا اور چیکنگ ہم کئی، گرفتاری ہم کئی اور جو منن کئی اور مجھے خپل بھرپور کوشش کروں تھا تو پتہ تھا کہ وائلیٹر ہر دے کی دی اور ظلم معاشرہ کی دیر زیاد تھی اور دے وائلیشن کنٹرول دے پارا اور عوام کا خرد و نوش اشیا اور مقررہ نرخ باندھے لگا بہم رسائی دے پارا
خبر
تر سنگ دخل کو دا شکایت هم دے چی دا سیزونو معیار ډیر کم تر دے او دغه کی ملاوٹ ډیر زیات دے دا غی دا پارا تا اس قدمونو اوچتا وی
ہم ہا اوچتا ہو دا تے ہو درو افتو کے ما ہو خیر دا یو افتا کی چار دا غست دے اور درو درو افتو کے دا صوبائی وزیر اعلیٰ سے دا پا دا حیات نا دے پخاور کے دا چکم غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ کمپنیاں نو جو سنو اور دا نور چکا مسالہ جات دی یا پاؤڈرز دی اور پدے باندے دا زرگاو بوتلونا اور دا زرگاو میٹیریل مو سکیٹ کرے دے دا پشاور مضافات کے اور وزیر اعلیٰ سے برا دا چکم تقریباً 471 ہو مونگا سیمپلز کلیکٹ کری دی اور لیبارٹرو تا ستولی دی کنا اور دین علاوہ چکم میٹیریل نے والے دے آغا ریکارڈ باندے موجود دے اور زمونگ ویکلی کوارٹرلی یا منتھلی دا ریویو کی گی اور پراگرس چی دین اور آغا مشران تا پوس کئی اور دا لیبارٹرو رپورٹونا چکل رازی سپوریس ڈرگز خلاف کاروائیاں روان دی کویکس خلاف روان دی دا دا موجود حکومت جو مینڈیٹ دے مینیفیسٹو دے آغا ہوئی چی دا سیزون چی دین عوام تا مونگا ریلیف ورکو اور زمونگ تا یقینو کا چی زمونگ ٹول انرجی پدے سیزون دے تول توجہ زمون پدے سیزون دے سار موږ دفتر ته کم راځو دا بازارونه مارکیټونه کارخانو فیکٹریو پدے پچاپو زمون ټول وخت صرف کی ویګرس لیکو غم مګه وتا
زیر اسلام سے د دې ترڅنګ د خلکو یو دا خبره هم دا چې مخکې به کله د روجې میاش راغه نو په بازارونو کې په زینو کې به سستا بازار یا د ارزانو نرخونو سیزونه بازارونه وکولاو شو خو سخت کال نه دی کولاو شوی د دې څه وجه ده
نا دا ہو دا اتوار بازار ہو کی لگے دی دا دخ کے آیات آباد کم لگے دے اور دا خار کم لگے دے دا کی گی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ سے دی دام کی گی لیکن تا دا دام پتا دا مونگ زیاد تا صبح دا مونگ دا پخاور دا چکم دا لا اینڈ آرڈر سچویشن دی کنا دا ہم دے گمبیر سچویشن دی نو مونگ ہم ڈسکرج کیوں چاہیے چرتا دا سے غٹا غونڈا ہونا شی چرتا دا سے خلق دیر زیاد ترہ غونڈا شی جمع نا شی کنا نو چیزا نور تاوان ہونا شی کنا نو دیر پیرامیٹر دی جی دا صوبائی حکومت دا غا مد نظر بھی
زیر اسلام صاحب دی تر سنگ چی کم یوٹیلیٹی سٹور دیو پاغی کی دا رزان و نرخون و شیان خلق و تب ملاوی دا خود دیر خلق دا شکایت کی چی دا غا یوٹیلیٹی سٹور پا کلیوال و سیمو کی چی کم دی دا پی خور خوفش سیمو کی آغا تر دیر نا وقت پوری بند دی آغا کلاوی گی دیر لیٹ نو پا دیر باندی تا سکوی
خم خب کو دا یوٹیلیٹی سٹور چی کم زونل اور ریجنل ہیڈز دی آغا مونتا ڈیلی اخبل پراگرس را لی گی اور یوٹیلیٹی سٹور چی سمرا زیاد سیل پرچیز کی گی کنا سمرا زیاد آغا پرافیٹیرنگ کی گی کنا نو آغا یو پرافیٹ اور اخبل بزنس اورینٹیڈ دا غم دے کارپوریشن ہم دے ورسرا ریلیف ہم ورکی زکا چی دا مرکزی حکومت چی دے نو آغا دا دیر غٹ سبسڈی ور گئی نو یوٹیلیٹی سٹور خدا ہو سوال نہ پیگی جی چرتا بند وی
داخل خدا خبر ہے چاغا بند وی او بیا دغه سامان غوی په بلیک مارکیټ کی خرسی په اوپن مارکیټ کی خرسی
دا ہو دا سپیسیفک سی دغه نشتا دا یو جنرلائز ٹائم ٹائپ یو کانسپٹ او دا خل کو ڈیولپ کړی دی چې دا صحیح کنا نو چې کله تا ایکچوال دغه ته نو دا سیزن نه وی دا رښتیا نه وی دا
صحیح
او هر یو ادارې کې خپل چیک اینڈ بیلنس انٹرنل سسٹم ہم اشتہ ہو گیا ڈسٹرکٹ ذیلی انتظامیہ میں اشتہ ہم پہ نظر ساتھی پولیس ہم اشتہ نور عوام ہم اشتہ اور چچر پہ یوٹی سٹور بند بھی نو آفا شاہ کے مالا کم کنزیومرز بھی اگر یہ پریشر ہم اخفل جائے باندھے جی اگر ہم بختہ نہ کہی آسرے چی دے نو اگر ہم بیا کمپلینٹ کہی پیدا زمون دا یوٹی سٹور چی دے آؤٹلیٹ چی دے دا اکثر بند بھی نو اگر چکم ارباب اختیار بھی اگر خلق تو ایکسیسی بلی اغم دی دا خلق اپروچ کی دا سی خبر امنا
صحیح
دا اکثر بند بھی بند بھی دی استاسو دا ریڈیو و ساتت سر از خلق اتوائما چی کم زی کے دا سی دا کرپٹ اہلکار یوٹیلیٹی سٹور اغا اکثر بند سا دی یا مال با راستا دستا خرسی انو پکار دی دی اغا خلق زیلی انتظامیہ سر رابطہ ہو کی
صحیح
دی اغا چی کم زونل ہیڈ دے چیف دے ریجنل آغی سر رابطہ ہو کی
زیر اسلام صاحب بل دا اولس دا آگاہ دا پارا کتا سو دا وی کم یو کس یو دکاندار خپل شیان دا نرخ نزیات خرسی نو دا حقی کم نکم یا زیات نزیات دا قید سزا یا دا جرمانی سزا سمرا دا
یار جرمانہ چدے نو 50,000 1,00,000 پورے اور 3 سال پورے قید دے کم پرافیٹیرنگ کئی ہولڈنگ کئی
نان ڈسپلے آف پرائس لسٹ اور ویٹ اینڈ میئر کے بلا ادارے دی اور فوڈ ڈپارٹمنٹ دے اور ڈسٹرکٹ مجسٹریسی دا اور یو میکنیزم دے اتھارٹی دا اور اگر پختنا گئی اور دات ما در تا یاد کرو جے درو ہفتوں کے مونگا 17 لاکھ روپے جرمانی اگستی دی نا خمخا دکاندارانو نا اگستی دی اور چکل مجسٹریٹ جو دکان تا دی نو اگر بیا دا دکاندار چکم وائلیشن کری یا وائلیشن اگر چکم انٹینسٹی دا اگر مدے نظر اسا تی اگر چکم پینگ فائن پینگ کیپیسٹی دا اگر مگوری تو فار ایگزامپل جو اڑو کی کباب فروش تے نو اگر مانتا 1 لاکھ روپے جرمانہ کے ٹول کاروبار تو 20,000 روپے ہوئی تب 1 لاکھ جرمانہ بسیں گے دا ٹول سیزونا مجسٹریٹان چی دی کنا دا ایگزیکٹو فیس لری اور سرا ور سرا جوڈیشس مائنڈ ام لری دا ٹول سیزونا چی دی کنا دا مد نظر وی دا خپل وی او پلوسا تی او بیا با دا کاروائی کئی
اوریدون کو داوه دنن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وین زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 41 21. مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.